احمد شبادیم دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. د خبرونه په دوام په کابل کې یو خبریال وغوښتل شو او د خبریالانو ټولنو یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه.
سر کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده.
د پاکستان د پولیسو یو چارواکي زموږ خبریال ته د منظور پښتین د احتمالي خوشی کېدو خبر ورکړ.
غالباً ټکي استعمال کو هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی.
د غزنی د قرباغ ولسوالي محاصره ماته شوې خو خلک خپلو کورونو ته نشي ورتلی. تر پنځو بجو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې افغانستان کې جګړه تیزه کړې ده. په کندهار کې وسلولو یوه ښځینه پولیسه وژلې. بیلابیلو فعالانو د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته یې دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي. په اعلامیه کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو د سېشنبې په ورځ د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشي په وینا په ویلامیه کې ویلي وو په کار ده په افغانستان کې دننه او له دغه هیواد بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار واوسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پیل او د تلپاتې سولې لپاره عملي پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادلی راز چې کاري موده یې په ختمېدو ده تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ډاډ ورکړ چې افغانستان د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه کوي. د تېر میلادي کال په نومبر میاشت کې 68 هیوادونو او 200 سازمانونو د جنیف په کانفرنس کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. خو له افغانستان سره د مالی مرستو د دوام لپاره د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کېږي. 215 اتل قلو اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې 13 وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي. دغه قلو اردو وایي 15 وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجی ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان جګړن صادق عیسی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شولې کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاریه مواد، مهمات او اصلې هم تخریب سوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شولیکوت، مایوند، خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کندهار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د زاکری په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل سوې ده.
وسلوال تر هرګرو زموږ یوه تکړه سرباز پولیسه چې پنجوایي ولسوالۍ کې دنده مخته وړله وشته
او په شهادت ورسوله. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کندهار کې یوازې په روژې میاشت کې د هدفي وژنو 9 پیښې ثبت شوې دي. بلخوا چارواکي وایي نن سهار وسلوالو په ډنډ ولسوالۍ کې د ډنډ ولسوالۍ د پخواني امنیه قومندان عبدالله یو ورور په ډزو وژلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویلي دا غوړه غني چې د لوب ډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کارتا د عمر کړي د زیاته کړي کارتیاوه حاضر دی د مرستيال لوب ډل مشر په توګه خپل دندې ته د عمر کړي د افغانستان کرکټ بورډ تیر دوشنبه ویل چې راشد خان به د شل اوره نړیوال مسابقو د لوب ډل مشر د مرستيال په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره حشمت الله شهیدی د لوب ډل مشر او رحمت شاه زرمتی د مرستيال په توګه اعلان کړل په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله نن وختي د جانخیلو پر لټ روان و په کوهاټ کې پولیسو ونیوه تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیقال کې له خپلو شپږو ملګرو سره نیول سوی و خو د ډیرا اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پر 8مه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی و ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل چې پولیس په غزمه وتلی و چې پرون ناوخته ورباندې حمله وسوه د پاکستانی طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی د پولیسو یوه چارواکي ویلي د قاتلانو په موندلو پسې پلټنې پیل سوي دي نن سهار د سربیا د چاچاک ښار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې وسوي په پیښه کې لا د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی چاودنو د فابریکې په شاوخوا کې د څو کورونو شیشې ماتې کړې دي د چاچاک ښاروال میلون تودروویچ رسنوی ته ویلي له فابریکې نږدې 60 کارګران ایستل سوي دي د پیښې علت لا روښانه نه دی او په ملګرو ملتونو کې د ایډز پر وړاندې د مبارزې د پروګرام مشر وایي په احتیاط دې ته خوشبینه ده ایچ آی وی وایرس چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2013 میلادي کال پورې په بشپړ ډول مهارېدای سي د یو این ایډز پروګرام مشر ویني بیانی مرویلی اداره په نړۍ کې له دولتونو غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محروموي هغې زیاته کړې که پر مشخصو ډلو چې له خطر سره مخامخ دي تمرکز وسي ایډز ناروغي به په 9 کلونو کې ختمه سي
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي چې په کابل کې د آریانا تلویزیون ویان ده او د خپرونو چلوونکې مینا خیری چې پرون په یوه چاودنه کې ټپي شوې وه نن وفات شوه دا په روان 1414 یعنی 1414 لمریز کال کې لومړنۍ ښځینه خبریاله ده چې وشل کیږي له کابله راپور لرو
د اریانا ټلویزیون ویان د خبرونو چلوونکی مینا خیری چې تیر ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوې و نن یې د کابل په یو روغتون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه راپورونه وایي چې په دې پیخه کې د غلی مینا مرحوم وجل شوی او یو خوري سخت ټپي شوی دا پیخه تیر ورځ د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند د چرقلا په سیمه کې رامنځته شوه د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټه وایي دغه وژل شوی خبریاله په یو ټونس ډوله موټر کې له دفتره د کور پر لور روانه و چې د مقناطیسي ماین چاودنه پرې وشوه د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د فزیکی امنیت په اړه سخت اندېښمن دي
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د پخوا په څیر د ژورنالیستانو د فزیکی امنیت پر اړه باندې سخت اندېښمن ده متاسفانه چې په دې وطن کې هیڅ خوندي نه دي خو بیا هم سږ کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده او د ژورنالیستانو سر او مال خوندي او محفوظ نه دي
که څه هم امنیتي بنسټونو د دغه پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي خو ښاغلی هاشمي وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ چې دا یوه هدفي حمله وه چې له امله یې د اریانا ټلویزیون د خبرونو ویان ده او د خپرونو چلوونکي مینا خیری وژل شوه د کابل امنیت قومندانې تیر ورځ ویلي وو چې په یاد چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي آریانا ټلویزیون تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې ادارې زیات شمېر کارکوونکو د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د اغلی خیری مړینه تایید کړې دا په روان 1414 لمریز کال کې لومړنۍ خزینه خبریاله ده چې په کابل کې په یو چاودنه کې وژل کیږي لدی وړاندې د تیر 1499 مریض کال د کب یاهود په 22مه په جلال آباد ښار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوي وي. لدی وړاندې د همدې ټلویزیون یو بل ویان د ملاله میوان په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي او اتیا نور د فزیکی او حرفوي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د آریانا ټلویزیون پر ویان دي د تیرې ورځې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت په خبریالانو د حملو مسؤلین وسلوال طالبان بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې بار بار په دغه ډول حملو کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
د آریانا ټلویزیون ویانده مینا خیری چې پرون په 14 کې په کابل کې ټپي شوې وه نن وفات شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. توماس نیکلسون ویلي د سولې مذاکرې باید اساسي بحثونو ته داخلي شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په یوه اعلامیه کې د ښاغلي نیکلسون په حواله ویلي د روانې جګړې زیات زیان ملکیانو ته اوړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ټاکل شوي ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روانې جګړې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن جمعه په یوه اعلامیه کې د توماس نیکلسن په وینا ویلي په دسل کې چې بهرني ځواکونه په وتو دي، اروپایي ټولنه په افغانستان کې د پاتې کېدو هوډ لري او له افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ویلي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره اړتیا ده چې د سولې پروسه پرمختګ وکړي او جګړې پای ته ورسیږي. ښاغلي نیکلسن تېره اونۍ اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله سوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. د زیاته کړې وه اداره یې هڅه کوي ځان له نویو بدلونونو سره عیار او په یوه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو او واشنګټن د موافقې له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه په بشپړ ډول ونوتل، د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانې مذاکرې ټاکنۍ سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اپریل میاشتې پر 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د اپریل له لومړۍ د سپتمبر میاشتې 23مې له افغانستانه ووځي. تر دې اعلان وروسته د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د کوچنی اختر پر مهال یو ور سره غونډه کړې وه. د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د تیر 2000 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بین الافغاني مذاکرې پیل کړې، خو دواړه لوري له میاشتو میاشتو مذاکرو وروسته هم پر اوربان نه دي سلا سوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ پیښې سوي چې تر ټولو خونړۍ د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه خونړۍ حملې وې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د سید الشهدا له پیښې د بچ پاتې سو زده کوونکو په ګډون له ښځو او نجونو سره خپلې لومړنۍ کتنې پیل کړې دي. د اعلامیې له مخې نیکلسن ویلي په افغانستان کې له عمده ګواښونو سره سره د افغانانو قوي هوډ حیران کړی دی. د زیاته کړې له افغانانو سره په زیاتو کتنو او بحثونو کې ورته دا څرګنده سوې چې افغانان د خپل هیواد جوړولو ته لا هم هوډمند دي. د اعلامیې په حواله ښاغلي نیکلسن له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر او نورو افغان چارواکو سره په خپلو کتنو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې پر نقش هم خبرې کړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ بي ځای شوي خلک له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د دوی په سیمه کې ماینونه پاک کړي څو دوی خپلو مینو ته ستانه شي. د سیمې له اوسیدونکو په وینا د روژې په پیل کې وسلوالو طالبانو د قرباغ ولسوالۍ محاصره کړه. د شاوخوا کلیو اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ ایستل. په وروستیو ورځو کې امنیتي ځواکونو د سیمې له طالبانو تصفیه کړې، خو ماینونه په خپل ځای پاتې دي. اسمت څاروان د سیمې له یوه مدني فعال جاوید افغان سره مرکه کړې او لومړی د بې ځایه شویو د وضعیت په اړه معلومات ترې غوښتي.
تقریبا څه کم دوه میاشتې د قرباغ ولسوالۍ طالبانو لخوا محاصره. د درې ورځې له مخه د ولسوالۍ او بازار انګاس، بازار او ولسوالۍ لولقینه وژغورل شو. هلته کماندو ځواکونه ورسېدل. شاوخوا کلی اوس هم خالی دي، د مسلو خیل، ابراهیم خیل او د لایخ میدانک او د کلبی. دغه کلی نه ټول خلک ستانه شوي دي، مهاجرت ته مجبور شوي. هلته خلک بېرته خپلو سیمو ته نشي تلای، ځکه لارې، سیمې، باغونه، د تګ راتګ لارې دا ټول په ماینو فرش. هلته کوم سیم تر اوسه نه ده رسېدلی، یا ماینونه خونسا او د خلکو په مخ لارې پاک کړي ترڅو خلک هغه عادي ژوند ته بېرته راوګرځي.
تاسو اوس غوښتنه له چا ده؟ د ماین پاکۍ له خپلواکو ادارو، له دولته، له چا هم غوښتنه ده چې ماینونه پاکي؟
له مرکزي دولت نه هم غواړو چې تر څو مرستندویه ادارې دې ته وهڅوي، هلته د سیمې خلک ورسره همکاره دي، چې دې ته هواد کوي چې هغه سیمې ته ولاړ شي، خصوصا د ماین پاکۍ ټیمونه، هلته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي د خلکو په مخ باندې، هلته کورونه ړنګ دي، هلته د خلکو وسایل د کورو پاتې دي، حتی هلته حیوانات پاتې دي، څوک له لوږې مړه شوي دي، تلف شوي دي. نو هلته اوس د سیمې خلک څوک غزني کې پاتې دي، څوک کابل کې مهاجر، خپلې سیمې ته نشي تلای. نو له مرکزي دولت نه هم غواړو، له مرستندوی ادارې نه هم دا غوښتنه کوو چې تر څو سیمې ته ولاړ شي، د خلکو ستونزې حل شي، هلته خلکو ته بېرته د راستنېدو لاره هواره شي.
آیا له دغو خلکو سره چې بې ځایه شوي دي تر اوسه پورې چا مرسته کړې ده؟
بلې، په غزني کې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کورنۍ چې هلته دولت ثقافت یوه سیمه ده د مهاجرو لپاره یې خالي کړه، هلته په روزه کې تقریبا ډېر شپې هلته واوسېدل. د توان په اندازه یې مرسته ورسره وکړه، نغدي مرسته یې هم ورسره وکړه، د پوشاک او پاکره یې مرسته ورسره وکړه. نو دولت ځینې مرستې ورسره کړي دي، خو ټولو ته په مجموع کې نه دي رسېدلي.
څه فکر کوئ، طالبان خو اوس له دغو سیمو بېرته په شا شوي دي، دوی به له هغو مؤسسو سره چې ماینونه پاکوي د ماینونو د ځای په ښودلو کې مرسته وکړي؟
فکر نه کوم چې دوی د مرسته ورسره وکړي. له کومو سیمو دوی طالبان په شا شوي دي؟ هلته دولت د بازار شاوخوا، یعنې د بازار مابین، د دوکانو شاته، هلته دولت هغه سیمه د دولت تصرف کړي ده. دولت کولای شي موږ ورسره تماس ولرو چې دوی سره همکاري وکړي او هغه سیمې له ماینونه پاکي.
آیا د خلکو کورونه د دې جګړې له کبله زیانمن شوي دي او کنه؟ او دغه راست بازار څومره زیان لیدلی؟
بازار تقریبا څلوېښت فیصده بازار ړنګ ده، حتی پنځوس فیصده دوکانونه یو بل ته سوري شوي دي، اوانونه راغلي، یعنی جګړې ډګر نو حتما به بازار ړنګ. پنځوس شپېته فیصده سلنه بازار ړنګ ده، دوکانو دروازې خلاصې شوي دي، معلوم نه دي چې کومه ډله ده. حتی د دواړو تصرفو کې دولت هم دا اداره دی، طالب هم ردی، ما نه دي سړي هغه وایي، ما هم نه دي سړي. خو دلته ولسي خلک متضرر شوي، نو په دې کړه باید یو اقدام ته ضرورت ده، تر څو دغه سیمې پاکې شي، خپل ولس خپلو دوکانو ته ورشي او خپل دوکانونه وګوري چې ما څومره شی ورکړی. مدني فعال جاوید افغان:
د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي په ځانګړي توګه د کابل په لویدیځ کې وروستیو چاودنو ته اندېښنه ښودلې. دا سیاله لپاره د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي رډو ته وویل نړیواله ټولنه له افغانستانه په وتو ده او شخړې په دې هیواد کې په زیاتیدو دي. تفصیل په دې راپور کې:
د کابل په لویدیځ کې وروستیو بومي چاودنو او بریدونو په نړیواله کچه اندېښنې راپارولې. تازه د بشر حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
We're deeply concerned about the bad country.
موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په تړاو د هغو بدو خبرونو په اړه چې له افغانستانه له کابل او له ټول هیواد راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حملې په ځانګړې توګه حضرتو کمه هدف ګرځوي. پر روزنیز بنسټونو زیاتیدونکو حملې دي، لکه څو اونۍ وړاندې چې په دشت برچي کې وسوه، او دغه راز هغه حملې چې ښځې او نجونې هدف ګرځوي. زموږ تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې دا داسې مهال پېښېږي چې نړیواله ټولنه له افغانستانه په وتو ده. تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډېر اندېښمنوونکی وضعیت دی.
تازه تېره ورځ د کابل د شپږمې حوزې اړوند د چارقله او پولیسو خطه په سیمو کې د ملکیانو د سپرلیو په دو ښاري ټونس موټرو چاودنې وسوې چې له کبله یې څلور تنه وژل سول او شپږ نور ټپیان سول. له دې وړاندې هم په ورته پیښو کې چې په کاستر موټر وسوي لس ملکیان پکې وژل سول او دولس نور ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی چې له امله یې د ملکیانو مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. پنځه ورځې وړاندې د کابل په ګاونډ پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلینو په کاستر موټر په شب یمن چاودنه کې د استادانو او محصلینو په ګډون څلور تنه ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. دغه شان وخت نا وخت له هلمند او کندهار هم د ملکیانو په موټرو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په سهد الشهدا خونځي له خونړۍ موټر بم چاودنې وروسته ولسمشر د جمهور ریاست دویم معاونیت ته د یو هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل او لویدیز خلک د تروریزم له ګواښ سره مخ دي او هره ورځ د جمهوریت د ساتنې لپاره قرباني ورکوي، نو امنیتي بنسټونه مکلف دي چې د دوی ژوند خوندي کړي. د جمهور ریاست دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دینی عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلام او شورو وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تېره ورځ یې جمهور ریاست ته د څېړنو او تایید لپاره استولې ده.
ټولیزه طرحه د جمهوري ریاست او امنیت شورا تر څېړنې لاندې ده. تمه ده چې تحقق پیدا کړي او بشپړ د اجرا وړ
تحقق. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت له امله د طرحې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې دغه طرحه دوه بنسټیزې برخې لري: یو د کابل په لویدیځ کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، او دوهم دا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل شي.
خبر لرو چې پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې سهار نیول شوی وو خوشی شوی دی. په دې اړه په پاکستان کې د مشال راډیو له خبریال ممتاز بنګړ سخاور.
په دې برخه کې زمونږ د کوهات ځینې کوم پولیس چارواکي د هغوی سره خبرې وشولې. دا خو ده چې د پولیس چارواکو وخت مونږ ته صحیح معلومات نه راکول، خو هغې وروسته چې زما کله د ډی ایس پی صدر سرکن ورته وایي بشیر زاده هغوی سره زما خبرې وشي، نو هغوی الفاظ دا وو چې غالباً ټکی استعمال کړو، هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی. چونکې نن په کوهات کې یو داسې پېښه شوې وه چې هغې کې یو شخص مړه شوی په ځمکې په شخړه ډېرې شوې، نو بشیر زاده وویل چې زه په دې پېښه او پلټنو کې بوخت یم، خو غالباً منظور پښتین چې دی هغه کوشش شوی دی. نن په دې اړه ما ته کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی عبدالله ننګیال، د هغوی سره زما خبرې شوې، نو هغوی وویل چې هو بالکل هغوی د پولیس خبر تایید کړی ده، او هغوی وویل چې تېره شپه چې کوم منظور پښتین سره د ملګرو نیول شوی نو کوهات پولیس دی هغه نن خوشی کړی دی.
ستاسو معلومات شته چې اوس خپل منظور پښتین چیرته دی؟
تر اوسه پورې پولیس یا د ضلع کومه انتظامیه ده یا نور د سرکاري چارواکي هغوی دا نه ښیي چې منظور پښتین په کوم وخت چې هغوی خوشی کړو، نو آیا هغه واپس اسلامآباد ته ولېږلو یا چې هغه کوم جنیخیلو ته روانو هغه اړخ ته لاړو.
له منظور پښتین سره یو شمېر نور کسان هم نیول شوي وو، هغوی هم خوشی کړي دي او کنه؟
هو بالکل داسې، خو لکه څنګه چې وایي چې سرکاري یا دولتي چارواکو خو ته هغوی سره ذکر نه دی کړی، خو دومره ویل کېږي چې هغه د منظور پښتین سره چې کوم ملګري هغه ټولې خوشی کړي دي. خو اوس پورې ځکه څنګه مونږ د سهار نه دی خبر پسې لګیو، نو مونږ سره انتظامیه سهاغه سي مرسته ونه کړې شوه چې مونږ صحیح معلومات کړی وي. او یو چارواکي دا صرف د هغوی نیول تایید کړي وو، دا هغه هم په دې سره چې د هغوی نوم مونږ څرګند نه کړو.
بنګر صاحب ډېره مننه. د امریکا حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. په دې ترڅ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې د کورونا وبا په سرعت په خپرېدو ده. عصمت څاروان راپور لري.
د روغتیا نړیواله اداره یا دبلیو ایچ او وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا بیخي په ټپه درېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې د دغه وایرس خپرېدا اوج ته رسېدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تیرونه یوازې په جنوبی افریقا هیواد کې د کورونا وایرس پیشي په سلو کې شپېته زیاتې شوې او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن اینډ جانسن واکسین د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کیږي. د جانسن اینډ جانسن تر 1 میلیون ډوزه ډیر واکسین د جنوبی افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 3مه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس په دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پایه پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سلو کې 25 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپلو متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 شپېته بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تیره میاشت یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوزه خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680 میلیونه واکسین شوي دي. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله احمد يا اوردان لا تخاف اوردان مسواليك وتورور مش كان شيء ماشي دي اورور مش بس دران خلق دي مش لو دي على الشكرطاره ده وقانان دي شيء اورور مو ده دي رزان دي اورور ورا بعد دران سوار ولا اورور فتلور اورور تندر دركال داري ده خلق قرا اورور اخره نا فكان سي برابر اول مرد دولت ده وشنا اورور ده طول كروان غورو ده طول بدران نقطه عشان نتو ده غسل خاطر مي بس لك ني ولد ده دي راديو ده سدار مش پیغام سره نور ده يو طول برسي اورور ده مز مالونه ډیر ارزان دي روسیا ته او په دغه شکر سره د دې ته ورور یو بازار ثاني دی ورور یو بازار بازار او تخلار ورور مول ورور څو کورور کوي بار خلک یو ورور یو د ولر باندې ګران سره بل دی ورور دغه دی دغه وړي دي د شمه ګران خلک پر ورور په دغه پر یاري ان السلام علیکم.
کوم دما پیغام دا ده چې دا کورونا خو لاختر نمخ کې افغانستان ته راغلی و دا غم ټول په اختر کې جوړ شو. اوس په هر کور کې 2-3 مریضان دي. بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه په دې کې چې اتعامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي. په دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دې وبانه چپ سوی و خو د غوانان چې دي هېڅ شم نه ډارېږي. خو چې بیا چپا کې بیا وی وی نارې وی بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي. هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي څو توبه نه باسي افغانان دغه ما نظر وو.
پیغام دا دی دا کنده ولایت دا بس چې راته نشان ازي اره خپل خیر خاله باندې وشي بس څه دا خوښ دي چې دا ټول مشران پوښتنه کوي په ساج نه کوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ادبي شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډېر مشهور ده. خو د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې جایزې هم شته، لکه بوکر جایزه چې هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کیږي. د دې جایزې سژنۍ ګټونکی اعلان شو. تفصیل په دې راپور کې.
د بوکر سژنۍ نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید ډیوب ته ورکړل شوه. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه. د برتانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د ده د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موسکواکس تر څنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د ده د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنګ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یو سینګالی سرتیری کې سره چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنگی شي، خو وروسته لدی چې د کوچنوالی یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي، په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونی کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاوند ده، نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې په ترنکوټ کې ولایت روغتون ته ورسو، خو دمګړی لاند خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو په کار د افغانستان کې دننه او بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار ووسو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادل ریاض دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې کړې دي. 215 اتل قول اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې له پرون راهیسې 150 طالبان په جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا په کندهار کې نامعلومو وسلوالو کسانو نن یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان ویلي چې غوره ګڼي د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال سید عالم مسعود وایي دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره نیول سوي کسان خوش سول. دغه کسان نن وختي د جاني خيلو پرلاته پرلار د پولیسو لخوا نیول سوي وو. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژلې دي. د پاکستاني طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. نن سهار د سربیا د چاچاک شار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې سوي دي. په پیښه کې د چا د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکول سوی.
په روزګان کې د ماشومانو د نسناسې ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. پایوازان څه وایي او روغتیا پالان څه لارښوونې ورته لري؟ د روغتون ته مو ورولو.
د ترنکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغۍ له امله د درملنې لپاره تاګ زیات شوی دی. دا جړاوی د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومان دي چې د نس ناستې په ناروغۍ اخته دي او د کورنۍ غړي یې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغۍ د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان پکې کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګ یې ناسته ده. له ډلې یوه هم 10 کلنه ګلجانه ده چې څلور ماشومان یې د ناسناستې په ناروغۍ اخته دي. ګلجانه چې د اورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې د دې په سیمه کې لسګونه نور ماشومان هم د ناسناستې په ناروغۍ اخته دي. دلته یوازې ګلجانه نه ده چې ماشومان د ناسناستې په ناروغۍ اخته دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې نربیبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناسناستې په ناروغۍ اخته دي د ترنکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان دی پر وخت روغتون ته ورسوي.
پکیو په عمل اختصاصو بلد دا کې ما څخه مرا وخت چې مروجه رئیس خدای دوا ته پیدا کړ او یو کښنه موبایل پخته واغه د چارند و درې څل راوز غلوي را وستي پر دې د شپخانه دوا یې په وکړ نس جوړ بیا درته شپه د شپخانه ته را
په ورته وخت کې دغلت روغتیایي مسولین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستي ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعات چې دي هغه یعنې زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته معایات ورکړي. د اوارس محلول باید ورته ورکړي. که د اوارس محلول نه وي دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاسه اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم ایشېدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي دوی بیا یعنې پکار دا ده چې ماشوم باید هغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونه پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خوست ته مخه کوو. د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړیو د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټه او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مهال راپورته کېږي چې افغان ولسمشر واضح کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کېږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوې او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین یې غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه، کتابتون، د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو، پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو ویې نومو او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه
د پوهنتون استاد امیر بهیرم وایي د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
موږ دغه درې څلوېښت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټې توضیح کېږي، موږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. موږ نه غواړو چې زموږ په خوست کې زموږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوازې بسوه ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانهوري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولي صاحب دې واوري، نور ارګانونه دې واوري، که دلته وانهورېدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي، که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي، دا ټول خوست ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازولای فضل جان جهش ویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړی شوی چې هر څه وغوړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راوځئ په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توضیح شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیکه پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلال ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست د مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کال اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده، خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
آزادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د همدې تیر اونۍ په ترڅ کې غنو بې ځای شو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي یا ځین نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شو د ننګونو کیسې کړي دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسولین هم پوښتلي، خو راځي په پیل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب، بجوزه شه پخیر شه اسلامي منبعما پازادي راتني کې خپل आवाज سره ورور موږ د نن تر کې چې د ضلع کنریا صاحب خبريال چې د ازادي راتني خبريال وو نن ته موږ تور طریقه ده او بل ورور خبره دي چې مسلمانان در بدل دي ماجر در بدل دي فرام للهان د جز په کور کې د ماشام دوري نه لري ته استاد خیرم استاد خپل خدغه ونی تر سره وي چې ورور بس ډېر ډېر مهرباني به وایي چې خلک په ډېر په تکلیف کې دي، په ډېر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما اړیکه د هلمند ولایت څخه نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خوا ته ډېر خلک ستړي دي، د مرستې په هیله وي.
په لومړي قدم کې د خپل سلامونه مې کې هلي احترامات د ازادي راډیو ټول محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې شباب زه وسل الرحمن ایدریم د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه شهر څخه دلته په هلمند کې کوم جوړو موږ د ماجرو حالت ډېر سخت خراب دی. تیر ورځ چې موږ خپله په دا ماجر باندې وګرځېدلو نو دوی حج اکل دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلوده، دوی په هغې سخت حالات کې وه. هلته دا ماجرو ته هېڅ کار نه دی شوی، نه د تجارانو لخوا د دوی سره مرسته شوې ده، نه د حکومت لخوا څخه د دوی سره مرسته شوې ده. که موږ خپل دوی په هغې سخت حالات کې دي نو زه وایم چې دا زما خبرې او پیغام باید چې د ټولو چارواکو پرې ورسېږي، تر څو دغه ماجرینو ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي، تر څو دوی د دغه سختو حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد ویله کې دوی شینې درولي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایل ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړې وي. یادی داسې عملیات ژر تر ژره په هلمند کې شروع شي چې تر څو د دې سیمې پاکې شي، نو دا دوی وکولی شي چې خپلو کورو ته ولاړ شي.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام پرېږدم. ولسمشر صاحب ماین څخه مې غوښتنه ده، الیاس د خدای د دې وطن د دې خاورې غم وخوري. خلک در په در شو په لغمان، کابل، نورو ولایتونو کې، په کندهار کې خلک را کډه شوي دي، کوڅو په بازارونو کې در په در پراته وي. پلیاس د خدای د خاورې نور غم وخوري. بله دا چې طالبانو ټول کمپونه او مهمات او شیانې ټول چور کړل، نو ولې دا وطن کومې خوا ته اخر وړی؟ وسلام.
السلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ کارکوونکو او ګرانو همکارانو ته بعد د سلامه. دغه د لغمان نه چې کوم خل راغلي دي، جګړو نه راتښتېدلي دي او کدار ته نه راتښتېدلي دي، دغه لغمانیان له زما دا هیله ده چې لغمانیان وروڼو تاسو ول ورسوالۍ نه راتښتئ. دغه طالب چې دی هم دا زما استاد زوی دی، هم دا زما استاد ورور دی، ټول ولسوالي راځي چې د لغمان څنګه ولسوالي د ټول ولایت راځي چې د لغمان کې د طالبانو د دایښ مخنیوي او کوي بټ کوټو ګورا کوټو ګورا دا ټول ګورز دا ولس ودرې دی اتر ته دې مده غمنی کوي دا چې تاسو مانی نه کوي تاسو راته څه بل په حکومت هم زما خواږه حکومت خو نه دی چې مالدار حکومت ته بیره زم برستې ته واره خو دا نه داخله ټول ودرې دی حکومت سره دې دایښ سره طالب مخنیوي او کوي
خصوصا